السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې وینم د ګلبرز او د 2013 کال د سپتمبر ولسمنی ته دا زو فرخندا صد مو په دې خبري سات یار کړی کوم روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او د دې مهي روي خو لومړی زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه خبر نو
د پاکستان ولسمشر د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونو تر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی د یونان چارواکي وایي چې د انارکستانو یا انتشار خوښونکو ډلې په اتینس کې د ایران پر سفارت خانه حمله کړې خو هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې تفصیل د پاکستان ولسمشر د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي په خپل لومړی وینا کې ډاکټر عارف الوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان کې لوی خلکو ته د پروتوکول هیڅ ضرورت نشته نو موږ باید د هیواد د پورونو او مالی خساري طرف ته زیاته پاملرنه وسی دا شان موړي د اوبو پر کمښت او د ماحولیات په اړه خبري وکړي او وی ویل چې زیاتېدونکو آبادی مخنیوي د زیاتېدونکو آبادی مخنیوي ته باید پام وسی د ولسمشر جوړې دورسته دا د ډاکټر الوی پارلمان ته لومړی وینا ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هغه هیواد ویلي په هغه هیواد کې زیږیدلو افغانانو او بنگالیو ته به د پاکستان پاسپورتونه او شناخت کارډونه ورکوي نو موږ پرون په کراچۍ کې به جلسې تول د شناختی اسنادونه لرو لوجه د افغانستان او بنگلاديش کډوالو ته نوکری نه ورکول کېږي چې په نتیجه کې هغوی جرمونو ته مخه وکړي
هغه افغانان چې ماشومان یې په پاکستان کې پیدا شوي او یا رالوی شوي هغوی ته به پاسپورټ او شناختی کارډ ورکړو ځکه چې امریکا او د نړۍ په هر ځای کې د اوسېدو وروسته پاسپورټونه ورکول کیږي نو دلته ولې موږ په دې خلکو دومره ظلم کوو اخر دوی هم انسانان دي له دیرشو څلوېښتو کلونو راهیسې اوسي خو نه مو پاسپورټونه ورکړي او نه هم شناختی کارډونه
عمران خان زیاته کړی چې اسلام آباد ته د ستنېدو وروسته به د کورنۍ چارو وزارت سره په شریکه د افغانستان او بنګلادیش خلکو ته د پاکستان شناختي اسناد ورکولو کار پیلوي د پاکستان پولیسو په خوانی وزیر اعظم د هغه لور او زوم له هغه وروسته د پنډي له اډیالا جیل د پنډي اډیالا جیل ته وړي چې د هغوی په پیرول د خوشی کېدو 15 ورځې نن په څلور بجې پوره شوې نواز شریف مریم نواز اب کیپټن صفدر نواز شریف د میرمنې کلثوم نواز تروفات کې وروسته د پنجاب حکومت د تیرې چهارشنبې پوره د 15 ورځو لپاره په پیرول خوشی کړي ول له خوشی کېدو وروسته د خپل کور په لاهور کې خپل کور جاتی عمره ته ورسول سول هلته د کلثوم نواز د شخیدو په مراسم کې ګډون وکړ د پاکستان مطبوعات وایي چې نواز شریف لور او د هغه زومې په خصوصي تیاری کې اډیالي جیل ته نن یوړل د پاکستان سپریم کورټ د اتصاب کمی ادارې نه بهغه درخواست رد کړی چې اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم پر ضد د ایون فیلډ مقدمه د جنډولو پړه د هغوی اپیل نسی اوریدلای اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لسمه د نواز شریف لور او زوم د درخواست اوریدلو فیصله کړې و نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ د درې ججانو بنچ د نیب درخواست رد کړ او ویل چې نیب د عدالت په وینا غیر سنجیده درخواست ورکړي نو ځکه 60000 روپۍ جرمانه کوي جسټس ساکب نثار وویل د عدالت خوښه ده چې کومه مقدمه څه وخت اوري نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته احتساب عدالت د جولای پر شپږمه نیټه د ایون فیلډ په مقدمه کې د بند سزاګانې اورولې وي خو دوی په اسلام آباد های کورټ کې د دې سزا د ماتلو لپاره درخواست جمع کړی وو د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تېره شپه د وټپور ولسوالۍ د داعش پر اهدافو برید کړی د داعش د یو ځای قمندان په شمول څو وسلوال وژلي دي د کونړ امنیتي قمنداني د امنیت امیر محمد زمان د نن مشال ریډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند ګونډیل په ځنګلي لیري پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالۍ ډلې د قمندان ابوذر په شمول درې کسان وژلي دي او دوه نورې له ځان سره بیولي دي په عین حال کې نن د افغانستان دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه داعش وسلوال وژلي دي هلته بیا د افغانستان له بادغیس ولایت څخه راپورونه وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي مشال ریډیو ته په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیسو سرتیرو سره وژل شوی او اته نور سرتیری ټپیان سوی دی. شغل ملک زیول په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل سوي او 14 ټپیان دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیری لا درک سوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بادغیس کې د پولیسو وایند حبیب الله امینی مشال ریډیو ته ویلي د 800 په شاوخوا کې طالبو سوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونه کوي کی برخه لاره لنمړی ول دا وسوال د بادغیس له بیلابیل سمه او د هرات له یو شمول سوالی د غلطه ورټول سی وو. د یونان چارواکی وای د انارکستانو یا انتشار خوشونکو یوې ډلې په اتنس کې د ایران پر سفارتخانه حمله کړې چې وجه یې د تهران له لوري له خپلو کوردي وګړو سره برخورد شولې. پولیس وای نن د لاسو کسانو یوې ډلې چې په لاسو کې اوسپنیزې لکړې وې د سفارت د انتظارګاه د کړکۍ شې ماتې کړې او په غولي کې سور رنګ ګرو پاشلې. د ریپورټونو له مخې هیڅ چاته ځاني ځان نه دی رسیدلې. په فیسبوک باندې د انارکستانو ریبیکون نومې ډلې د بریج زیماری منلې ده او وای د ایران د کوردانو سره د پیوستون او دای د ایران له کوردانو سره د پیوستون اظهار بللې. ټاکل شوی ده چې د روس او ترکیې ولسمشران بنن په داسې حال کې سره ګوري چې دواړه هیوادونه د شام په شخړه کې د دوو مخالفو فریقونو ملاتړ کوي. کرملن دا خبرې اترې د شام په شمال لویدیځ کې د یاغیانو په وروستي مرکز کې د عملیاتو په اړه رامنځته شوي حالاتو ته په کتو سره ډېرې جدي بولي. د روس د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې دا خبرې له هغه سرمشري لس ورځې وروسته کېږي چې پکې ولسمشر رجب طیب اردغان، ولادیمیر پوتین او ایراني ولسمشر حسن روحاني په ادلب کې د شامي حکومت له لوري د ممکن عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلل. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیا خرڅې کیږي او په 1.25 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپیا او 25 پیسې او په 1.35 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.35 روپیا او 50 پیسې او په 1.65 روپیا او 25 پیسې. یو درهم په 1.30 روپیا او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3.30 روپیا او 10 پیسې او په 3.30 روپیا او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ بیا پیسې او په یو روپۍ 2 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 18، بنو کې 15 او 40 او په کوټه کې 10 او 10 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخې په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیو ته پاکستانی اسناد ورکړي.
ماضی کی بات سے خبر رشتہ چیئر سڑے با پاکستان کی پیدا شوی بھی یا آغا دلتا کے خاص عمر اگر تیر کرے آغا دلتا شریعت رسل غواڑی نو اگر شریعت میں نامی دیشی.
د فاټا سیکریټریټ ملازمین اندېښنه لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو سره نوکرۍ ختمېدای شي.
هیڅوک باندې فاټا چې کوم خلک دي هغوی د نوکریانو مستقبل شدی دا به سیکور کړو په هر صورت باندې.
او د بره دیر ناظم وایي تر څو چې د چترال اضافي بجلی دوی ته نوي ورکړي شوي تر هغې پورې به دیر نه په تیرو شوو تارونو چترال ته بجلی نه ورکوي.
چې تر سو پورې زمونږ دواړه گریډونو ته بجلی نه ملاو شوی د هغه پورې به مونږ د ګولین بجلی چې کومه ده دا به د خپل ضلع نه بهر نه پرېږدو.
د مشال تر څنګ یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخې په دې هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیانو ته پاکستانی شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکړل شي او دا راز به دوی هم په دې هیواد کې د یو ښه رول لوبولو جوګ شي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه په کراچۍ کې یوې دستوري ته د وینا په وخت کړې دي. د قانون پوهان په نظر کې د پاکستان په قانون کې لا له وړاندې نه دا گنجایش شته خو عملي کولو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نه.
د اتوار په مسوتن کراچی کې د خپل دورې پر مهال د ډیمونو لپاره د فن را جمع کول دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې په پاکستان کې افغانانو ته ډیر ستونزې ورپیښې دي او د روزګار مسلې دي ورته، نو ځکه دی غواړي چې کوم افغانان پاکستان کې پیدا شوي هغوی ته د دې ځای پاسپورټ او شناختی کارت ورکړي. دی وایي هیڅ طریقه نشته، د روزګار او سوشل سیکورټی نظام هم دلته نشته او هغه بې وزله طبقه هم مالی دلې او هغه څوک دي هغه خلک دي چې له څلوېښتو کالو راهیسې له بنګلادیش او افغانستان نه راغلي دي او بچي دلته پیدا شوي او لوی شوي دي، خو پاسپورټ او شناختی کارت ورته نه میلاویږي، نو نوکری ورته هم نه میلاویږي او که میلاویږي هم ورته نو نیمایي، چې بل کوم پاکستانی ته شل زر روپۍ میاشت میلاویږي نو دوی ته لس زر روپۍ میلاویږي، او هغه افغانانو ته چې بچي دلته پیدا شوي هغوی ته به پاسپورټ او شناختی کارت ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک مشال ریډیو
سټیزن شپ ایکټ چې کوم دی زموږ د پاکستان پالې کې باز داسې خبرې شته چې یاره که یو سړی په پاکستان کې پیدا شوی وي یا یو خاص عمر هغه تیر کړی او هغه دلته شریعت اغوستل غواړي نو هغه ته شریعت ملاویدای شي، خو له بده مرغه زموږ حکومتي یعنی انتظامي افسران دي یا زموږ بیوروکریسي ده، نو هغې تر اوسه پورې کوشش هم را کړی دی چې د افغانانو متعلق ډېره سخته پالیسي ساتلي وه.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی له مودو مودو راهیسې دلته اوسېږي او بچیان یې دلته پیدا شوي، نو که دولت دا اعلان عملي کړو نو ورسره به د دوی یو شمېر ستونزې هوارې شي. د خیبر پختونخوا د هریپور په سیمه کې په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانو فضل حق او د کابل ولایت ورسوالۍ زه هم دي چې پیدا شوی پاکستان کې څلوېښت کاله مې وشي تقریبا او زما بچي هم دلته پیدا شوي، موږ چې کومې خواجو راځو نو موږ پولیس تنګوي را تنګوي کارټونه تپوس کوي کار روزګار نه شو کولی پاکستان کې، لږ نه ډېر خوشحالي ویل کېږي چې دا عمران خان صاحب داسې یو فارمولا یا داسې طریقه جوړه کړي دا رښتیا شي نو موږ دومره خوشحاله چې ویره نه شو درته.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره د ملل متحد د اداري یونیسیار په وینا چې دا وخت په پاکستان کې لسوار لس لکونه زیات راجستر کډوال میشت دي او هم دومره غیر راجستر کډوال دي. دا دي هم یادوي چې یو شمېر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شوي خو بیا ځینې په پاکستان کې ایسارېدل غواړي او وایي چې په هیواد کې لا زمینه نه ده برابر نو ځکه تلل نه غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د بلوچستان په کیلا سیف الله ضلع کې تېره شپه وسلوالو کسانو د ښار په جنکشن چوک باندې د لیویز رسالدار محمد افضل په ډزو وژلی دی. د دې پیښې پر ضد د کیلا سیف الله خلکو سخت احتجاج کړی او له حکومت یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
دا پیش هغه مهال رامنځته سوه کله چې محمد افضل د مخصن د لمانځه وروسته د کور په لور روان و چې ناڅاپه پر موټرسایکل باندې سپرو دوو کسانو پر ده باندې ټکان وکړل او د پیش د ځای څخه وتښتېدل. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او نور امنیتي سرتیري د پیش وځای ته رسېدلي او محمد افضل یې په سخت ټپي هسپتال کې د کیلا سیف الله روغتون ته رسولی و چېرې چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د پیش وروسته د کیلا سیف الله ډېری خلک په ګڼ شمېر کې د کورو څخه راوتلي او د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی او د کوټ کیلا سیف الله لوی سړکې د موټرانو په مخ بند کړی. وروسته بیا ډیپټی کمشنر کیلا سیف الله ظفر علي د احتجاج کوونکو د افلاوی سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په پیش کې د تورونو کسانو د نیول لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. دغه وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړی او د محمد افضل مړی یو کور ته ورسوي. بلخوا د کیلا سیف الله څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پیش وروسته ځایي چارواکو په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د کیلا سیف الله څخه پر وتونکو ټولو لویو لاریو د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو د وروستۍ اطلاع پورې لا څوک نه و نیولی. د لیویز رسالدار محمد افضل مړی به نن په خپل اباګنۍ ایدره کې د سرکاري اعزاز سره و خاورو ته وسپارل سي. پر دې مهال په کیلا سیف الله بازار کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. په بازار کې د موټرانو چلن هم کم دی. د سیمې د ځایي خبریالانو په وینا چې د لیویزو د رسالدار محمد افضل د چا سره څه ذاتي دښمني نه وه او د جنازې د لمانځه وروسته به په کیلا لسیفلا شار کې یو احتجاجي مظاهره هم کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ اوه میاشتو کې د ناموسي وجنو په نوم یو نیم سل ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې په دې وجنو کابو نه موندلو یوه وجه د قانون په اړه خلکو کې آگاهي او پوهې نشتوالی هم دی، او بل کومو ملزمانو ته چې سزاګانې ورکړل شوې دي نو هغه هم نه دي عام کړل شوي چې خلک ترې عبرت واخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د غیر سرکاري ادارې ایچ آر سی پی د معلوماتو تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیر اوو میاشتو کې 155 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي. د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای میاشتې پورې د ناموسي وژنو 143 کیسونه رپورټ شوي دي، چې پکې 150 ښځې او 68 نارینه وژل شوي وو. تیر کال دا شمېر 1500 وو، چې پکې 386 ښځې او 190 نارینه وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یوې چارواکي زهره یوسف په وینا چې اول به په کلیوالي سمو کې د ناموسي وژنو کیسونه مخې ته راتلل، خو اوس کراچۍ غوندې غټ ښار کې هم د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوي دي.
قانون تو بن چکا
ہے. د دې په وینا د ناموسي وژنو مخنیوي په اړه قانون جوړ شوی او ناموسي وژنه به وژنه ګڼل کیږي، او خلکو به اول چې په خپلو کې فیصله وکړه نو هغه خبره اوس هم ختمه کړې شوې. دا اوس په حکومت ده چې دا قانون څنګه نافذ کړي، او دا شاند آگاهي مسله هم شته. قانون خو جوړ شو خو هغه زیات په ډاګه نه کړې شو. زهره یوسف وایي چې یوازې قانون نه بلکې آگاهي په ذریعه او تر څو ملک د ښځو حالت ته توجه نه ورکړي کیږي نو په دې مسلې قابو موندل مشکل دي. درا پورون تر مخه په دې ورسو کې د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو پلار پولیسو ته منلی وو چې خپل لور د هغه بچي او خاون یې په دې وژلې وو چې لور یې د خپل خوښې واده کړې وو. دا شان یوه کیسه مردان کې هم رامخته شوې وه، او کراچۍ کې هم یوې ښځې ته پانسي ورکړې شوې وه. د خصو د وضعیت په اړه جوړ کړی شوی د کامی کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې پولیس د خصو د غیرت په نوم وژنه سنجیدګۍ سره نه اخلي. دا وایي په اصل کې د ناموسي وژنو شمېر څومره دی، څومره درج کیږي او څومره هواری کی. دا هیڅ طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی. دا طریقې کار مونږ جوړول غواړو. دې لپاره اول د یو سروې ضرورت وي چې په کومه علاقه کې کم قسمه جرمونه زیات کیږي، او چې کومو سیمو کې زیات کیږي چې پولیس په هغه نظر وساتي، کیسونه اوچت کړي او موږ ته دې رپورټ کړي. خدا هر څه کې دوه کې دومره وخت لګي چې سویلې شم. هر څه سپرو روان دي، او د حکومت کولو چې کم طریقې کار دي نو هغه کې هم ډېر وخت لګي. د پاکستان وفاقي حکومت کال 2018 کې مخ په زیاتېدونکو د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی و. دغه قانون تر مخه چې د یو متاثره تن کورنۍ به ملزم هله بخلی شي چې کله ورته د مرګ سزا واورول شي، خو ملزم به ضرور د 12 کالو سزا په جیل کې تیروي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د کلنه چې حکومت له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کولو لړۍ تونده کړې ده، د فاټا لپاره د پخوانیو ادارو ملازمین اندېښمن دي چې ګنې له دې سره به هغوی هم بیروزګاره شي، خو حکومت وایي چې د دغو ملازمینو د بیروزګارۍ امکان نشته. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د زم کولو پریکړې که یو خوا قبایلي ولس خوشحاله کړي، نو بل خوا یې د یادو سیمو لپاره د انتظام د پخوانو ادارو ملازمین اندېښمن کړي چې ګوندې دې پریکړې سره به د هغوی نوکرۍ ختم شي. په فاټا سیکریټ کې د یادو سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر میا عادل دهور وایي که څه هم په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی شوی، خو دې پریکړې د فاټا سیکریټ ملازمین اندېښمن کړي.
خود
فاٹا دا انضمام پاڑا دا پخوانی حکومت دا کمیٹہ مشر سرتاج عزیز وائی چی دا خو ظاہر خبر ادا چی دزم کی دو سربا فاٹا سیکریٹریٹ او نور اڑوند ادارے ختمی گی، خود ملازمینو د بے روزگاری دمرا امکان نشتا.
ظاہر نے چې فاٹا سیکریٹریٹ خو با گریجولی ابالش کی گی، بٹ ٹرانزیشن پیریڈ کے ممکن نے چاگئی دا سی کسان ادواب کی سوک چی کوالیفائیڈ دیو دا گئی ریپوٹیشن اٹی کی او بے آگا با ما بخیال دے مختلف محکموں کے با فاٹا ڈسٹرکٹ پارا سپیشل سیل یا ونگ جوڑائی ناگئی کے با سنس ابزار کی گی. خود ظاہر دے باقی به ممکن نه نور محکمو کې دغه شي زیات نه کی ولې چې کار ایکسپینڈ کی کنه ډیولپمنٹ هم دی هغه دی دا چې خلک چې ډېر نه کوالیفایډ ټیک نه ریپوټیشن خراب وي هغه دې بارہ کې نشه ویل ولې چې د فاټ افیکټ ډېر ریپوټیشن ډېر خنو ریډي موږ په بجټ کې 30 40 سره خو شي دي کار شروع کې دي شي په باندې
بل خو د تحریک انصاف ګوند لخوا د فاټا د انضمام پاړه د ټاسک فورس غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وایي چې د دې انضمام لکبل به هیڅوک هم نه روزگار کی گی
قبل اور خان دا ویلی چې حصو کوم له فاتا چې کوم خلق دي هغه یې نو کریانو مستقبل سره دا با چې ور کو په هر صورت باندې خاصه دار هم وا د لیوی زوالو هم وا نو اف ډی ایم د پاره هم سی ولار رو دي دا وی یو طریقې ورته جوړ شي لکه چې کدا طریقې دا موجود نه هم دي مفاتا کې خو وا جابس خو وری دې ټولو محکمو ادارو ډایرکټرز آفیسز خبری کنن نو آقای که با مخال دابم اوپا که دا زیشی و نور نوی نوی دیر اپورچونیتیز براشی
دا محال پا فاتا سیکریٹ کی سزلور دارا پا فاتا ڈیولپمنٹ اتارٹی کی دری سوا او دا سی نورو اڑوندہ ادارو کی پا سوونو ملازمین کار کوی چی دا دی انزمام لوجی ورسرا دا بیروزگاره اندیخنی دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د جنوبی وزیرستان د جامجول رخصی کلی اوسیدونکو وای د دوی په سیمه کې بنیادی سہولتونه نشته او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د زر تر زر حل کړي شي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي
د سولی وزیرستان سره روغه تحصیل جمجول رغزی کلی اوسیدونکي ویایي چې موږ پرتو مشکلاتو کښې ښکیل د ډېرو نیمګړتیاو سره مخامخ یو حکومتي چارواکي راباندې هیڅ اړی نه لري د دغې کلی دوه اوسیدونکي په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ غږېدلی دي
یما عبدالرشید نومادو مشته د یې بېو د بجیلی ډېر سخت مصیبت یو زو یې بدي چې اتروي دي او ځینې بیمارونه هسې چې د اسپاتال د سکولې د هر شي نه معرومي چې میږ روغ للی وایي چې مثال تستو سہولتي نه جوړېږي خو میږ ته په نظر باندې هېڅ شی رو نغی
شرازال نوم نه دی جامجول رازغی په داسې میږ ته د یبې ډېر مشکلات دی سړک مشکلات یې شته دی خو یبې ډېر تکلیفانه د یبې په وجه میږ نه د خپل کورونه پتې کېږي ځنې بایېږي میږ چا پښتنه نه وکړې مېلې ملنګې سولې چې دا څه مېلې ړنګې دي څوک میږ یې پښتنه سړی نه شته دی یپې روغلی دي خو دا پته نه چې چا یې وړلې چا وخوړلې
د اوسیدونکو د مشکلاتو او نیمګړتیاو نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین خبر کا هغوی په دا رنګ ځواب راکړه
د خلکې کښېنه د ستونزو د مشکلاتو د یبې په حواله سره خبره کړې انشاءالله تعالی زه بیا د دې سره میټینګ وکړه د دې دا مسله بلا حکام ته به هم ورسوم د جمې د یبې د سړک د سکول د هر قسم ستونزې چې د دې
مولانا دا ہم ویل چې زبا د جمجول اور سرا نورو لرو برو کلو تا پخپلا ورزا د خلکو سرا بخشنا او بیا بای د مشکلاتو او نیمګړتیاو نا ذمہ وار حکومتی چارواکی خبره وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو اوریدونکو تیر ما خام د خیبر پختونخوا د بردیر ضلع ناظم صاحب زاده فصی الله له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دیر کې ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې تر څو د چترال د ګولین اضافي بجلی دیر ضلع ته نوي ورکړل شوي تر هغې به د دیر نه په تیرو شوو تارونو کې د چترال بجلی په نیشنل ګریډ کې شاملولو ته پرې نکتي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا غلام غوث راکوي
د بره دیر د واړی وروستو اوس په دیر کې هم ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې د چترال د ګولین بجلی به تر هغې نیشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي تر څو چې د بره دیر دواړو ګریډ سټیشنو ته دغه بجلی نوې ورکړې شوي د بردیر زیلی نازیم صاحبزاده پسی الله تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو د یوې غونډې وروسته کړې ده.
د وابړه الله حکم زمونږ سره دا کمیټمنټ کړو چې یاره د چترال نه پس به د دیر د ملاویږي. آل پارټیز کانفرنس شوې ده چې په هغه کې ټول سیاسي پارټي د دیر بالا بغیر څه د سیاست نه راجم شي او موږ یو فیصله کړې ده. هغه فیصله مشترکه ده چې تر څو پورې زمونږ دواړه گریڈونو تا بجلی نئی ملاو شوی او پدی گریڈونو مانی کار نئی روان شوی او خلکو تا اطمینان نئی ملاو شوی دا اغا پوری با مونگا دا گولین بجلی چکو مدا دا با دخبل زلین بحر نپریدو اغا بلاندی نزی
دا چی اولس پا یاد اسیما کی دا بجلی دا کم اولتیج او لوڈ شیڈنگ پا اڑا سوایی دی لڑکی مو دا دیر دا یوسو اسیدون کو سرا خبری کری دی
چی زما همایون نوم دا بل راغل دی تقریبا چکم 4000 روپی بل دی او پدی روغ میاش کی با ما پدی بانی دا 2000 روپو کار نه کړي نو دا حل دی. بجلی اول خو نه او چرش نو دسی یی کنه چې اسی سپرغی غوند کی ماشین نه چلی نو دا چی شه دا خو بجلی نشو.
زما نوم احسان الله دی. زه په دې فرنیچر مارکیټ کې کار کوم. دکان می دی بجلی ډیر زیات کم ده. دا خو شیډول مونږ لا راکړل چې 2 غنټې به نه یو غنټه به یو خو پاغیم نه چلیږي. باز ټیم کې 3 غنټې سالور غنټې هم نه یا او چیرام شنو ډیر زیات کم ماشینان نه چلی یا ټول ورځ نه سپاړو باندې کار روزګار هم نشته کړای د جبه ورکو.
د دیر ټولو سیاسي غوندونو د سپتمبر په شلمه په دیر کې د بجلی د لوډ شیډینګ په اړه د کاربندیز اعلان هم کړی دی او ویلي دي چې په دغه ورځ به ټول کاروباری مرکزونه بندوي او احتجاجي مظاهره به ترسره کوي. بلې خواته د وابډې د محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د ګریټ سټیشنو 122 کیوی ته د اړولو کار یې پیل کړی دی او د دغه کار د مکملولو وروسته به د هغوی محکمه د دې قابل شي چې د چترال د ګولین بجلی د دیر علاقې ته هم ورکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو زو سوات چرته چې په منګوره کې د لومړي ځل لپاره 3D آرټ نندارتون تابع شوی و چې ورته یو شمېر خلک لیدو ته ورغلي وو. لیدونکي وایي چې په لومړي ځل یې داسې ځانګړی آرټ ولیدو او تابع کوونکي بیا وایي چې مقصد یې په لاسونو پینټینګ ته وده ورکول دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د منګورې په یو پخوانی ودانۍ کې د القلم نومې آرټ ټولنې تر سوري لاندې د نوي انداز 3D آرټ نندارتون تابع شوی. نندارتون کې هم په دغه ودانۍ کې پینټرانو په خپل لاس د برش او رنګونو په ذریعه داسې عکسونه جوړ کړي چې پرې د حقیقي عکسونو ګمان کیږي. د سوات سره تعلق لرونکی پینټر ظفر علي چې د دغه نندارتون لپاره په خصوصي توګه د دوبۍ څخه راغلی وایي چې مقصد یې د لاسو کار ته وده ورکول دي.
پونه په یورپ کې کیږي او په غټو ملکونو کیږي. کمپیوټر ډراینګ غټ کې او کمپیوټر راوړي پزمکه کیږي. پدې کې بیسیک شی دا دی د کم دیوال شي د دې جدا ټیکنیکس دي. د زمکه دا په پاکستان کې ډیر کم انډیویډوال مرګرو کړی دي یا بهر ملکونو کې کارونه کړی دي هغه راغلي دي. د پاکستان خپل فرم نشته دلته. نو پدې کې بیسیک یو سو پوینټس دي چې هغه مثال په تور په لینډسکیپ کې مونږ ته شی ورکوټه کیږي. په 3D کې نږدې شی مونږ د خپل سایز مطابق لو او غټ شی بیا په هغه مناسبت باندې غټول غواړي.
نندارتون ته د سکولونو ماشومان هم ورځي او دا عکسونه ډیر خوښوي. ورسره خپل عکسونه هم وباسي. د مقامی او سکول زده کوونکي وایي چې دوی دا عکسونه ډیر خوښ کړل او د پینټرانو څخه د عکسونو جوړولو معلومات هم ترلاسه کړل.
زمانو میماد الله د کلاس 8 ټولب کې SPS کالج سواد کیم. مونږ نن د پرنسپل سر سره راغلی وو چې نن په دې هفته کې زموږ پینډینګ کمپټیشن لږ ته مشکلات پیش کېدل. نو مونږ دلته کې رالو. مونږ دلته کې 3D پینټینګ زده کړل. دا غي پوینټس دا غي هر څه مونږ زده کړل او ډیر ځات خوشاله شو او ټینګ مو شو.
زمانو ما پانه مند زو د SPS میډل سیکشن ګلګت سره تعلق ساتم. دا مونږ وګورو دا جولا دی. خدا زمونږ سره په دریو زاویو کې تقسیم شوی دی. نو بدی کې زمون سره د دې ښکاری لکه د دیوال چې مات کړی او د شي بار تراوتای.
نندارتون تابع کوونکو وقار احمد مانیزه وای چې دې مقصد دغه هم دی چې سیمه کې د لاس جوړ کړی شوی آرټ کار یو ځل بیا معرفي کړي او کسوک مینوال دغه رنګه عکسونه خپل ودانو کې جوړول غواړي نو دوی ته وینا کولای شي.
په پرنٹ میډیا باندې چې کوم پیناپلیکس پرنٹ کیږي دا غي سره د آرټیسټ ویل یو کمپلیټلی
ختم شوی و نو مونږ دا یو خپل کوشش وکړو چې مونږ د آرټست چې کوم ورک شوی دی کوم آرټ چې کوم زمونږ ورک شوی دی هغه مونږ دوباره لګ راشوت کو او د دنیا چې نن کوم شي ته ګوري 3D پینټینګز او 3D آرټ مونږ د هغه په شکل کې دنیا ته آرټست راکو
3D آرټ کې جوړ کړی شوی عکسونو په اړه تابعیا کوونکی وای چې دغه د نمونه په توګه دوی یو سو عکسونه جوړ کړي او هر څوک ورته ویډیا راتلی شي او د ځینې هنرمندانو هنر لیدلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکې دی لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان ولسمشر د پارلمان ګډې غونډې ته خپل لومړی وینا کړې ده. په نن په خپل لومړی وینا کې ډاکټر عارف علوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان کې خلکو ته د پروتوکول هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په هغه هیواد کې زیږیدلو افغانانو او بنګالیانو ته به د پاکستان پاسپورټونه او شناخت کارډونه ورکوي. نوموړي عمران خان پرون په کراچۍ کې ویډیو جلسې ته دا خبره وکړه. د پاکستان پولیسو پخوانی وزیر اعظم د هغه لور او زوم له هغه وروسته د پنډي اډیالا جیل ته وړي چې د هغوی په پیرو د خوچ کېدو 15 ورځې نن په 4 بجې پوره شوې. د پاکستان سپریم کورټ د اعتصاب کمی ادارې نه په هغه درخواست رد کړي چې اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم پر ضد د ایون فیلډ محکمې د ځنډولو په اړه د هغوی اپیل نشي اورېدل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم را لیږي.
د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل لومړي سفر لپاره د افغانستان انتخاب په سمه توګه کړی. په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان مشر ولی سره ملاقاتونه کړي او په یو شمېر معاملو یې خبرې کړي چې په سیمه ییز تجارت ته وده ورکولو نه واخلي، د افغانستان پولیس او نور امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو د پاکستان وړاندیز دی. ادارې وایي چې افغانستان افغان طالبان د خبرو اترو میز ته دراوستو لپاره پاکستان ته ګوري او پاکستان په دغه هیواد کې د پاکستان مخالف وسله والو جالي ختمولو لپاره افغانستان ته ګوري. خو تر اوسه پورې دواړه ملکونه د یو بل اعتماد په ترلاسه کولو کې کامیاب شوي نه دي او په یو بل تورونه لګوي. خو د افغانستان موجوده حالاتو په پس منظر کې اوس وخت چې پاکستان د خپل همکاري افغانستان ته وغځوي او د سولې د حل لپاره د یو کړنلارې د سیمه ییز او نړیوال طاقتونو په مرسته جوړ کړي، افغانستان د هم خپل توجه په دواړه خیس اړیکو کې د خندونو پر لري کولو ورکړي او د سره سره د پاکستان د مخالفه وسلوالو جالي د هم د ختمولو کوشش وکړي. اکسپرس رسپانه خپل درې کې لیکي د پاکستان د صحت وفاقي وزیر ویلي دي چې د صحت څنګه ښه کولو لپاره ټول وسایل به په کار راولي او ټول ولسته به د صحت معیاري سهولیات ورکړي. اداره مخیلی کی چمل کی پزیات آبادی قابو مندل د انسانی وسایل په خطر کې سره منصوبه بندی کول او ولس لپاره د صحت یو جامع نظام جوړول د حکومت ذمہواری ده. اداره وایي چې حکومت له کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، ملتان او نورو ښارونو کې موجود د هسپتالونو کارکردګي ښه کول پکار ده، بلکې نوي او جدید هسپتالونه دي جوړ کړی شي او د دې نه علاوه د مغلری پرتو سیمو کې د روغتیا سهولتونه ورکړي چې هلته نه خلک د علاج لپاره لوی هسپتالونو ته نسی. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ یو وار بیا معمول جوړ شوی، د دې له وجې مقامي صنعتونو ته هم نقصان رسیدلی او قومي معیشت ته هر کال د 5.8 اربع ډالرو د نقصان مخه ده. ادارې په وینا چې د بجلی استعمالونکي ولس نه یوازې د هرې میاشتې بلونه ورکوي، بلکې د بجلی د ضایع کېدو په مد کې هم په حکومتي خزانه کې پیسې جمع کوي، کم چې هغه سره نه انصافي ده. ولې چې د دې ذمہوار ولس نه وي، بلکې د بجلی ورکونکي کمپنۍ دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د بجلی ترسیل، تقسیم او په ضایع کېدو یې قابو مندل لپاره د توانایي په څنګه کې د اصلاحاتو راوستو ضرورت دی چې ولسته بې له سنډه بجلی ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان څېړونکي لیکل شوې مقاله خپره کړې چې په کراغلي د امریکا موجودیت د افغانستان په ګټه دی، خو اوس په کار ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړل شي. بلخوا ساو چاینا مارننګ پوسټ لیکي که څه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه پاکستانی سوداګران ځینې تحفظات لري، خو په دې کې د نوي حکومت لپاره د میلیونونو نوکریو پیدا کېدل د خوښۍ خبر ده، نو ځکه به دوام ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شاه ناور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان څېړونکي جاوید احمد لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي په نیویارک د 2001 کال ستمبر تر هغه بریدونو پر مهال یې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه او د ډیرو افغان کډوالو په څیر یې ټلویزیون نه درلوده، نو ځکه له دغو بوګنونکو خبرونو هم ناخبره و چې وروسته یې د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند بدل کړو. جاوید احمد لیکي که څوک هر سوای خدای یو حقیقت دی چې افغانستان ته د امریکا ورتګ په دغه هیواد کې منتخب ولسمشر او پارلیمان، عدالتي نظام، منظم امنیتي ادارې، صحت، تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره موقع برابر کړي. په افغانستان کې خپلواک میډیا، انټرنیټ او د لویو لویو سړکونو ترڅنګ یو شمیر پرمختیایي کارونه هم شوي دي. خو لیکوال وایي چې اوس په دغه هیواد کې کوم مسایل دي نو هغه یوازې له امن سره حل کېدلی شي او په کار ده چې امریکا د جنوبی ایشیا لپاره خپله نوې ستراتیژي عملي کړي او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي له لارې امن راولي. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ نومي یو ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی چې کسه هم د تحریک انصاف په واکمنۍ نوې حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې پر مخ بیولو تجمن ده، خو په دې ورستیو کې د اقتصادي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود لخوا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ویل شوی وو چې په یاد منصوبه کې چینی سوداګرانو او کمپنیانو ته د پاکستانی سوداګرانو او کمپنیانو په نسبت ډیره ګټه ورکړل کیږي او دا چې دوی به دې ته بیا لسره کتنه کوي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ لیکي که څه هم ښاغلی داود بیا د دې په اړه وضاحت وکړ چې خبرې یې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې، خو له هغې وروسته د چین یو اعلی سفارتکار د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات وکړ چې پکې په ظاهره د راهداري په امنیت خبرې وشوې، خو د ورځپاڼې په وینا په اصل کې یې ورسره اندېښنې شریکې کړې. د دغې راهداري راتلونکې مرحله د صنعتي مرکزونو جوړولو ده او دا وزیر اعظم عمران خان ته هم ګټه رسوي چې په هیواد کې یې د میلیونونو نوکریو پیدا کولو وعده کړې ده، نو ځکه به دا منصوبه په آرام آرام پرمختګ کوي.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نوو ژمنو ته په احتیاط سره خوښي ښایي. د یاد کمیشن غړي آریان یون بشال ریډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو کانفرنس او د کابل، بیجینګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملي نتیجو ته منتظر دي. له دې سره سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ فضا وساتي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن غړي آریان یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبره یې افغانان د ځل عملي نتیجو ته په تمه دي.
یعنی مثبت ارزیابی کو او غواړو چې نتیجې هم مثبت وسی. نو اوس که چیرې د دوی علما دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دوی تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړېږي که چیرې د دې پایلې هم مثبت وسی نو زموږ ولسونه ترېنه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و له افغان چارواکو سره یې د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 منټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزو غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستانی علماو د افغانستان په اړه په ډیرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نامعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیاتې شوې دي. د افغان حکومت اجرا ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو اوریدن کو رویټرز لیکي د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ په وځ جوړ اغیز لري. همدا وجه چې کله د یو پاکستانی وزیر سرګندونو د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي پروژې کې مشکلات پیدا کړ نو د پوز مشر د اړیکو د خکور لپاره په درې ورځنی سفیر چین ته لاړ. زموږ همکار نجیب عامر د رویټرز خبري اجانس دغه راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 14 په درې ورځني سفر د چین په سفر لاړ. باجوا څو ورځې وروسته لاغې د بیجنګ په سفر تللی چې د ورېښمو په لار د جوړېدونکو پروژې په اړه د یو پاکستاني وزیر سرګندونو ناراحتي رامنځته کړه. رویټرز اجانس لیکي لکه نه چې په اګست میاشت کې د عمران خان په مشرۍ نوي حکومت د واک واګي په لاس کې اخیستي، باجوا د پاکستان تر ټولو لوی چارواکی دی چې له چین څخه لیدنه کوي او دا له هغې وروسته ده چې د چین یو لوړپوړي سفارتکار له اسلام آباد څخه لیدنه وکړه. رویټرز اجانس لیکي اسلام آباد غواړي د بیجنګ سره خپلې اړیکې ښې کړي ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې له امریکې سره تعلقات خراب شوي دي. دا اجانس پان باجوا بخای په بیجنګ کې د هغې ناراحتۍ د لرې کولو هڅه وکړي چې د پاکستاني وزیر عبدالرزاق داود د هغو سرګندونو نه پس پیدا شوې وه چې ویلي وو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د تر یو کاله وځنډول شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دا هم ویلي وو چې پر دې پروژې د بیا غور وشي. رویټرز اجانس لیکي د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ پوز خپل اغیز لري او د پوز مشر جنرال باجوا تر دې وړاندې هم د نړۍ د ګڼو مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر پیغام کې ویلي باجوا به په چین کې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خپل چینایي سیال سره هم ګوري. بیجنګ ژمنه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي پروژې باندې به 80 بلیون ډالر پانګه چونه کوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز ته په مرکه کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي پروژې تړون د تیر حکومت لخوا له پوره چمتووالي وروسته نه و لاسلیک شوی ځکه خو د ده په وینا ګټه یې له پاکستان زیات چین ته رسیږي.
رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته پاکستاني اډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د منګکانو ډېرېدو ستونزې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې له وجې په یوه سیمه کې منګکان پیدا کیږي. په لیکنه کې همداراز د صوبې له حکومته غوښتل شوي دي چې د یادې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل له هارون باچا.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې منګکان زیات شوي دي چې د یوې مسئلې شکل یې خپل کړی دی. د ښار هسپتالونو ته تقریبا هر ورځ 8 کسان چې اکثره ماشومان وي وړل کېږي چې د منګکانو د چیچلو له وجې ناروغه شوي وي. د ناروغانو ته هغه ستنې چې یوه سپي چیچلي کس ته لګول کېږي په هسپتالونو کې په وړیا توګه وهل کېږي. لیکنه کاږي په هغو ښارونو کې چې د ګنده اوبو د نکاسۍ او د کثافاتو لرې کولو لپاره مناسب بندوبست و نه لري د منګکانو د شمیر زیاتېدو ستونزه پیدا کیږي. خو لیکنه وایي په پېښور کې بیا د منګکانو مسلې سنگین شکل خپل کړی دی. په 2018 زیږدیز کال کې هم د پېښور یو ماشوم په داسې حال کې چې مور او پلار یې ودول منګکانو دومره ډېر وچیچه چې هغه مړ شو. د منګکانو دا ستونزه د ښار په هغو سیمو کې زیاته ده چېرته چې غریب خلک اوسیږي او کورونه او چاپېریال یې ګنده دي. په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره ژر ګامونه پورته کړي. د لیکنې تر مخه د صوبې حکومت تر اوسه د منګکانو ستونزې د ختمولو کار یوازې د نصیر خان په نوم یو سړي ته پرېښی دی. نوموړی د څو کسانو یو ټیم لري چې په منګکانو پسې ګرځي، هغوی ته زهرجن خواړه ورکوي او وژني. خو نصیر خان د منګکانو د له منځه وړلو د خپلې دې طریقې په اړه اندېښنه ښیي چې ګواکې دغه زهرجن خواړه یا ګولۍ کوم بل ځناور هم خوړلی او له وجې یې مړ کېدای شي. لیکن وایي حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره بدیلې او سنجیده لارې چارې ولټوي. په لیکنه کې د امریکا د شیکاګو ښار یادونه شوې چې اوسیدونکي اکثره وخت د منګکانو لشتونه سره ټکوي. د ښار انتظامیه د منګکانو په سیمه کې د هغوی د نیولو او د لمنځه وړلو لپاره پیشوګان ورپریږدي چې د لیکنې تر مخه د ستراتیژي تر ډیره بریالی ختلې. لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور ښار انتظامیه هم باید د منګکانو د مسلې د حل په برخه کې نوي او اغیزناک ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
اوریدونکو، په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د ښځو د حق په اړه د پوهاوي کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. د حکومت د دې ګام په اړه د انساني حقوقو فعالان وایي چې حکومت له دې کمپاینونو ترڅنګ په عدالتونو کې د جایدادونو په برخه کې موجودې مقدمې، د ښځو حقوقو خوندیتوب او د قوانینو په سمه توګه کارولو لړ کې هم عملي کارونه کول پکار دي. زموږ همکاري انیس اجمل پر دې موضوع له ښځینه فعالانو سره خبرې کړې دي. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د حکومت له لورې په وراثت کې د ښځو برخې په اړه د پوهاوي مهم یو ښه ګام دی، خو باید د جایدادونو مسئلو هوارولو لړ کې عملي کار وشي. د سپتمبر په 14 د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په جایداد کې د ښځو حق اغیستو لپاره د پوهاوي یو مهم پیلولو اعلان وکړ. په پیښور کې د خویندو کور ادارې مشره مریم بیبی وایي حکومت لا پکار ده چې له مهم سره سره په عدالتونو کې د ښځو د جایدادونو مقدمې هم زر تر زره هوارې کړي.
سم ډېرې زنانه اوته په دې میراث کې سانه ورکړې کېږي. موږ دې باندې ډېر کار هم کړی دی او ډېر ښه نتیجه هم راغلی ده. دې نه شروع کولی شي چې کوم کوټ کې کیس دي، کوم کې زنانه خپل جایداد کې حصہ اخیستې ده. هغې کې چونکې زنانه عدالت تللی نه شي، پوهه هم ورسره قانون نه، هغه کې که یو څو کیس هم دي ښې طریقې سره دغه کې نو یو میسج به لاړ شي چې حکومت سیریس دی. او مهم چې دی هغه ډېر ضروري دی، خو مهم باندې یوازې کار نه کېږي. اسلام ورکړی دی زم چې ډېر زیات فرق به سره هم پرېوځي. کوم اسلام حق ورکړی دی کنه، شبدا نه دی چې د پلار نه ورور سره هم حیثیت کېږي، زوی سره هم حیثیت کېږي، کنه چې دا ټولې حیثیت راټولې کړي نو د ښځې ډېر زیات حیثیت کېږي. بیا
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پخانه مشره زهرا یوسف وای د پاکستان په عدالتونو او پولیس دفترونو کې هم د ښځو سره تړلو مسلو کې له توپیر کار اغستل کیږي، او هم دا وجدا چې تعلیمي یافته او شتمنو کورنیو کې هم د ښځو په وراثت کې د برخې اغستو ستونزې موجود دي.
اویرنس کیمپین اگر کر رہی ہیں تو بہتر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں
د پوهاوی مهم کول یو ښه خبره ده، خو باید د ښځو حقونو خوندیتوب یقیني کول لپاره اړونده ادارو ته هم هدایات ورکړل شي. ډېرې داسې کورنۍ وي چې هغې کې سړی نه وي او بیا لري رشتہ دار د جایداد دعوی کوي. په داسې کې حکومت لا پکار ده چې د وراثت په قوانینو کې بدلون راولي. خو دې لړکې موږ څه هیلي نشو لرلې، ځکه چې مذهبي ډلې او ادارې داسې بدلونونه نه مني او حکومتونه یې تر فشار لاندې راشي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان بیا وایي په پاکستان کې د وراثت په اړه قوانین موجود دي او د مهمونو پر سر د هغو قوانینو عملي کېدل زیات ضروري دي.
د چا حق تلفی به کیږي او د هغې دپاره څوک آواز نه پورته کوي، نو زم چې دا هم یوه ناجایزه خبره ده. دا خو لا بیا حکومتي واکدار دي، نو دوله خو پکار دی چې دوی دا وکړي. دوی چې دا اوس شروع کوو، زم چې دا دوی ډېر مخکې شروع کړی وی، خو په دې کې د مهم څه شته نه. د دې دپاره ښه قوانین پاس شوي، بلونه شته، خو زموږ خلک په قوانینو پوه هم په صحیح طریقه باندې نه دی که نه. بل بیا دلته کې زیات مسلې چې کمی نو هغه کمی کونډو ته چې راځي، الله ول خو والا ورکوي، غلطي وکړه چې واده یې وکړو، بیا خو والا بالکل نه ورکوي. ځکه ما دوه درې کیسونه داسې سالو کړي دي چې هغوی پسې لکه خپل د خورزون وسي نو حصه دار کړل، او څونه ځای و فاړلي 2000 مربع فوټ ځای به اوچرته کړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دې ښځې په هغه کې څه ملاو شوي.
پاکستانی رسنې د بشري حقوقو وزارت په حواله وایي دوی د وراثت مهم لړکی یو ټلیفوني نمبر 1099 هم ځانګړی کړی دی چې په خزې کولی شي په وراثت کې د خپلې برخې لړکی د شکایتونو درج کولو لپاره له دوی سره رابطه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم زو شوکه درته چرته چې د 1 کروڑ روپو زیات خرڅ باندې د 1 کال وړاندې د شپېتو نه زیاتې د بجلی د بلپونو ستنې یا کمبې لګېدلې وي چې اوس پکې یوازې 40 پاتې دي چې اوس پکې 40 ستنې نشته او د ګاډو د ټکر سره زیات ستنې ورزیدلې دي. ولس غوښتنه کوي چې باید د شپې د رڼا او د بازار د خایس لپاره دی دغه کمبې یا ستنې او بلبونه یو ځل بیا ولګول شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
په شوقدر تحصیل بازار کې د پیښور سرک نه تر د محمد سرک او شوقدر دواوی اړخونو ته د شپې د رڼا لپاره لوی بلپونه او ستنې یا کمبې لګېدلې وي چې نن وختونه پکې د 40 زیات ستنې نشته. ولې دغه بقایا ستنو کې نه خو د شپې رڼا شته او نه ورته بجلی ورکړې شوې. یو کال وړاندې په دغه ستنو او د رڼا په انتظام د انتظامی په وینا د 1 کروڑ روپو زیات خرڅ راغلی چې د شپېتو نه زیاتې د رڼا ستنې لګولې شوې وي. خو تر د یوې هفتې پورې بغیر له بجلی میټره بجلی ورکړې شوې وه او ولې وروسته هغه بجلی ورته بند شوه. محمد حسین خان په شوقدر بازار کې روزګار کوي او دی وایي چې د رڼا د انتظام سره د هغوی روزګار تر د یوې هفتې پورې ډېر ښه وو او بازار به هم ډیر خسته ښکاری ده.
یاره جدی ته مونږ ډیر زیات خوشاله و دې ډیر مونږ حفاظت کوو. خشته لیټونه به وزشتې وره ترانا و سر بچرالو مازه رو ته برانا و خدای نه رو ته بس دغه حال دي چې کټرا کی و یوم رو لویږي چې دا موټر سره و لګیو نوم رو لویږي او ډیر په دې باندې مونږ خفیو دا مونږ پیسې دي دا مونږ بازار د سرکاري خلک دي نن دلته حساب بل دې جوړي بل دې مونږ خپل تمرو دلته پیدا شي و دلته تمرو.
اختیار علی د میونسپل کمیټې دویم شوقدر کونستر دی دی وای چې دا شلو زیات استنه د سړک ترمن د گاټو په ټکر سره ماته شوی ورستوي پته مونږ لګیدا چې هغه ماته شوی ستنه چا یوړي د غختنه وکړه چې باید د شپې درنا تنظیم دی دوباره وکړي شي.
نه دا غندو پر روډ شته دی نه دا ایپسی پر روډ مټه روډ باندې نه بټاګرام روډ باندې بس صرف دا یو روډ باندې اصول لټه لګیدلې دي درنا نه نو د شپې ډیر تکلیفي مونږ گزارو تم تکلیف ته نو زمونږ دا خاص ته چې را دادي دوباره به حل شي.
یو کال وړاندې د سیمینا منتخب د صوبې سیملي غړي عارف احمد زئی د درنا غانو بندوبست کړو. عارف احمد زئی یو ور بیا د صوبې سیملي غړي ټاکل شوی نو د ولس دغه وختنه میں حق توڑان دیکھا
موجودہ میں انتہائی ناقص کارکردگی دا خودی اگر میٹر چکن نیو سب ہو رہے دوا بے نا میٹر رونو ندا دا دی موجودہ ٹیم ہے دا ہلکارو خلا پتے باندے دا انکوائری امویلی دی اعلی حکام ہوتا چچو تماویلی چیر پتے باندے انکوائری ہو کے نو انشاءاللہ دیر ذر بایے چکم دے سو حل رو دی
دا شوقدر بازار روزگاریان غوختنہ کبی چی دا بلپون یار ناگان دی بیا بحال کرشی زکا چی تر دا نوخت پوری با دا ہوئی اوٹلونو او دا شربتونو دکانونو تا خریداران راضی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو شوقدر.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو زو د افغانستان لغمان ولایت ته چرته چې د ټاکنو خپلواک کمیشن مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې او رائے ورکونې یو سلسلې ریش مرکزونو نه په 9 او 1 مرکزونو کې نوملیکنه شوې پاتې نور اتړل شوې دي او 13 مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکو وایي چې که حکومت د رای ورکونې د مرکزونو پوره امنیت ونه نیسي خلک نشي کولای چې په ټاکنو کې برخه واخلي. دو تنو د مشال راډیو سره خپلې اندېښنې صدارنګ شریکې کړې.
خپل موږ چارواکي دا غو کې چې خپل امنیت په خپل ونه نیسي د خلکو مشکل له چالته انتخابات شي ځکه نو د ښار شاوخوا سره ټول په حساب د طالبان پراتی نه کیږي دا انتخابات شي.
آباد نه ما او هلته د انتخاباتو شرایط نشته ځکه وازه خرابه ده هر شبه جنگ ده.
د لغمان ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د رای د نوملیکنې د 143 مرکزونو څخه 9 کې نوملیکنه شوي چې 45 مرکزونه به په راتلونکو ټاکنو کې تړلي پاتې وي. د یادې ادارې ولایتي مسؤل عمر بشیر وایي په دغه ولایت کې په پرانستو مرکزونو کې هم 13 لمنځني امنیتي ګواښ سره مخ دي.
په 15 مراکزو کې ستنه نه ده شوې د امنیتي تهدیداتو له امله بند پاتې شول او د نور مراکز چې 14 مراکز دي چې ستنه شوې ده په هغه کې 13 مراکز دي په هغه کې ستنه شوې ده تهدید متوسط ده او هغه چې شپږ مراکز دي په مرکز محترلم کې دي تعداد متوسط دو مراکز په قرغیو کې دي، پنځه په لنګار کې دي، او دو مراکز په لشنګ کې دي، او درې مراکز په دولاشا کې دي.
هڅه مو وکړه چې راتلونکو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو په تړاو د ولایتي او امنیتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ته افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکي مشران او ځوانان وایي چې ولسی جرګې او د ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو لپاره د تیاری په روان بهیر کې درغلۍ موجود دي، او دوی ته دا ډول ټول ټاکنې د منلو وړ نه دي. دوی په ځانګړي ډول د تذکرو ویش او پر هغو د سټیکرو د لګولو عمل او د ټاکنو د خپلواک کمیشن په چوکاټ کې د افرادو او مامورینو د ګمارنې په بهیر کې د درغلیو د شتون خبره کړې ده. ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې ټاکنې دي د بایومیټریک په واسطه ترسره شي، او که غوښتنو ته یې پوره پام ونه شو نو په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
د یاد بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد غونډې ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې د دې هیواد د ولسونو لپاره حیاتي ارزښت لري، خو په دې پروسه کې سر له اوسه درغلۍ موجودې دي.
که چیرې په نږدې راتلونکي کې زموږ غوښتنو ته مرکزي حکومت اړوند مسؤلین چارواکي مثبت ځواب ونه وایي، او لرې نه ده چې موږ به هم د نورو ولایتونو په څیر د انتخاباتو کمیسیون دروازې ور وتړو.
قومي مشر حاجي ګلنواز مندوزی بیا وویل چې د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې لاسوهنې کیږي.
متاسفانه د انتخاباتو په پروسه کې ډېره زیاته لاسوهنه کیږي. دغه لاسوهنه د موږ د ابودۍ، د ملک د ارامۍ، د تشنج د ټولو منبګر.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پنځه ماده یې پرېکړلې کولستل شو چې په هغه کې هم د ټاکنو په مقدماتي بهیر کې د درغلیو یادونه شوې.
د تذکرو ویش او د سټیکرو د لګولو بهیر، همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې ډېرې ګمارنې له درغلیو او تقلب ډکې بولو، او دا ډول انتخابات زموږ لپاره په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
موږ غوښتل په دې باب په خوست کې د ټاکنو د ولایتي کمیسیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی ویل چې دوی په دې باب د نظر څرګندولو اجازه نه لري. بل لور ته د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفترونو تړل د دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې پای شی بو تر رسیدلیو. لند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان ولسمشر نن د پارلمان ګډې غونډې ته خپله لومړۍ وینا وکړه. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې پروتوکول ته هیڅ ضرورت نشته. دا د هغه لومړۍ وینا وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخه به په دې هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنګالیانو ته پاکستاني شناخت کارډونه او پاسپورټونه ورکړل شي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه په کراچۍ کې د یوې دستوري په مهال وکړې. او بلخاته د پاکستان پولیسو د نواز شریف د هغه لور او زوم د پنځر وزیر د پیرول لا خوشی تو کېدو وروسته او د پندی اډیالا جیل ته وړي دي. دوی درې واړه هغه وخت خلاص کړ سو کله چې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز مړسوه، او پولیسو دوی د پنځر وزیر د لپاره په پیرول خوشی کړل. او د افغانستان په بادغیس کې پولیس وایي چې بیګا طالبان او په بند سزک سیمه کې حمله کړې ده چې پکې د یو کمانډ د پولیسو یو کمانډان په ګډون څلور سرتیري وژل شوي. او دارنګ پولیس وایي او بخشیدا چارواکي وایي چې پدې کې شل طالبان هم وژل دي. او د یونان چارواکي وایي چې په اتنس کې نن د ایران پر سفارت باندې یو انتشار خوشون کې ډلې برید کړي، خو مرجوبلا نه دا وشته. دوی ویلي دي دوی د حمله ځکه کړي چې د ایران له کوردانو سره خپل پیوستون وښيي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اورئ. له دې سره د نن ورځې پروګرامونه سرته رسیږي. ظفر خنده اسد د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه د خدای په امان او وختونه په خیر.